دا مشال اړې په وره خبرونه کې ز ګل است تاسو ته هر کله وایم دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي فارونه خبرونه کې د قبایلی سیمو او د پاکستان په اړه راپورونه تبصرې شننې درخورو اونیزه خبرونه د مشال ترنالاند بحث هم درخورو کلمړې بعد د سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سرټکی په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس لوجه یو سلته لسمور کسان بشوي او روغتونونه د اکسیجن کمښت سره مخامخ دي. په افغانستان کې په بیلابیلو بلدونو کې لږ تر لږه 20 کسان بول شوي او په بغداد کې د کورونا وایرس لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګیدو په پیخه کې 20 کسان بول شوي. دا خبرونه تفصیل په تاسو حال کې چې په پاکستان کې په 1340 ساتونو کې د کورونا وایرس لوجه یو سلته لسنور کسان بشبي په دغه هیواد کې هسپتالونو د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوی دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کورونا وایرس واټ مشر ډاکټر فضل ربی پر مشرل ته ویل چې یوازې د اسلام آباد هسپتال نه بلکې د هیواد په نورو روغتونونو کې د کورونا د رنځورانو لپاره د ځانګړو کټونو او اکسیجن کمی سره مخامخ دي.
بعض اسپتالونو کې د اکسیجن پرووایډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. دغه وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلندر چې خپل کور کې سٹور کوي.
بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 1340 ساتونو کې وایرس نور یو سل اتلس کسان وجلی او نور 15000 شپږ سوی زیات ناروغه کړي دي. د شمیرو تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس ناروغانو شمیر ولکه نوی زرو زیات شوی. په هغه هیواد کې د کرونا وایرس لوجه تر اوسه ول زره یو سل ولس کسان بشوي. خو له دې ناروغي شپږ لکه او شپږ اتیا زرو زیات کسان بیرته رغیدلی هم دي. د پولیسو حکومت وايي د کوټا سرینا هوټل د چاودنې پر اټنی روان دي خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. د کوټې پولیسو پرون په بیان کې ویل چې د چاودنې د پرټون لپاره یې سلور ټیمونه کار کوي او د ځنګری بریدګر ډی ان ای ټیسټ لپاره ټیسټ یې لپاره ته لګری دي. د کوټه د سرینا هوټل په پارکینګ یا تمځای کې د اپریل پر 20مه چاودنې کې 15 کسان وړل شوی او له 200 زیات ژوبل شوی. بل په پولیسانه سملې کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصر الله زهری د چاودنې په اړه تیری کې التوا سملې ته وړاندې کړل چې د اپریل پر 20مه یعنی سبا به بحث کیږي. د خیبر پښتونخوا په سملې کې د اپوزیشن او د زمشو قبایلی ضلعو غړي وای چې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي ژمنې به بنیاد دي. په اسمبلی کې د شمالي پولیسان استاد میر کلام وزیر پر مشرل ته ویل چې د پروژې یوازې کاغذونو پورې محدود دي. همدارس په صوبای اسمبلی کې د جمعیت اسلامي غړي عنایت الله خان پر مشرل ته ویل چې حکومت له غلط بیانې کار اخلي او ناسم شمیرې وړاندې کوي خو صوبای حکومت د اپوزیشن د تورونه ردوي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار ریاض خان پر مشرل ته ویل چې څو غړي چې په زمشو قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې په عملی توګه وګوري نو دوی ورته دغه پروژې خودلی شي. په افغانستان کې چارواکو د اپریل په 13مه ویلي چې په 1340 ساتونو کې په 15 ولایتونو کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وړل شوي چې په خبره یې د بریدونو لړۍ د امن په لور هلې ځلې ستونزمن کولی شي. د طالبانو لورې بریدونو کې زیاتوالی له هغې سراغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په روانه میاشت کې د امریکایي ځواکونو د ویستلو عمل د مې لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر 11مه پورې وځنډاو. د کابل د پولیسو وایان تر مخه په پلازمینا کې د اپریل پر 13مه او 14مه درې بریدونو کې څلور پولیسوالا د پهنتون یو خونکې او حکومتي اهلکار وژل شوی. د عراق پلازمینا بغداد کې د کرونا ناروغانو لپاره ځنګړي روغتون کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوی. د مقامي رسنیو د راپورونو تر مخه اور په هسپتال کې د اکسیجن سلندرو د چاودېدو په نتیجه کې لګیدلې چې د سرچینو تر مخه له سلبیختو زیات کسان پکې ژوبل شوی دي. د عراق د ولسي دفاع څانګې مشر میجر جنرال خادم پوهان ویلي چې د ابن الخطاب روختون کې د سګو جدي ناروغانو څنګه کې اور لګیدلې وو. اور وژونکو په اور قابو موندلې او له روختونې ناروغان وستري چې پکې سلویخت زخمیان هم شامل دي. د سرکاري خبري اجانس آی ان ای د بوهان په حواله ویلي دي چې یو سلشل کسانو کې یې تر 90 پورې کسان اژغورلې. د ده په خبره په اور قابو موندل شوی دي. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه قدر مونږ کو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. ساسې پام د لومړی رپورت په لور راغرسوم.
د
دا پاکستان په روغتون کې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر کې ورځ تر بلې اضافه روانه ده. د روغتونونو ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي ځایونه ډک شوي او د اکسیجن له کمی سره مخامخ دي. بلخو د اکسیجن جوړونکو کمپنیو په یو بیان کې ویره څرګنده کړې چې د کرونا وایرس روان حالات هم داسې پاتې شول نو د اکسیجن دا کومخت مسله رامسته کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د کرونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره لفوزه کومک غوښتي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د اسلام آباد تر ټولو غټ سرکاري اسپیټال پیمز جوائنټ ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر اجاز قدیر ایم ټی یا د صحت انتظامیه تخت لیکلی چې پیمز اسپیټال ته د کرونا د زیاتو مریضانو د راتګ لوجې وی د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د اپریل په 14 د دې سرکاري اسپیټال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی یوازې پیمز اسپیټال نه دی بلکې د اسلام آباد په شخصي او د نور هیواد اسپیټالونو د اکسیجن د کمی سره مخامخ دي.
بعض اسپیټالونو کې د اکسیجن پروواید کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. دا غي وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلندر چې دي خپل کور کې سٹور کوي. ډیر مریضان چې دي دا غو په کور کې علاج شروع دي هغه ته اکسیجن په کور کې ورکول کیږي نو اسپیټالونو ته هم د مشکلاتو مخه ده.
بل په لو په خبر کې د سرکاري اسپیټال لی ډایریکټینګ ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته وی الن سادوی ته د اکسیجن کمی نشته خو چې د کرونا کوم کیسونه را روان دي نو یره د چې دوی به هم راتلونکي کې د اکسیجن د کمی سره مخامخ شي.
د دې ټیم کې په لارج کې ټول مزیات مریضان داخل دي. موږ سره تقریبا 485 بیډ دی او په هغه کې موږ سره په 1500 باندې مریضان دي ټیم کې پراته دي. دا شان دي کوم وو یو په آی سی یو کې موږ سره 300 مریضان داخل دي نو دې ټیم پورې خو د اکسیجن سره مسله نشته. خو دا کم فلو چې مریضان روان ده نو مثلا په ډیشن کې خامخا ذکر راځي چې اوس زموږ کیپاسيټي څومره ده او دا غي نه زیات موږ مریضان راشي په ډبل ټریپل باندې نو اکسیجن باندې اثر لړ کوي او په سرویسز باندې اثر لړ کوي ځکه زموږ کیپاسيټي چې کوم ده 16000 لیټر ده.
د ډاکټرانو وینا ده چې د کرونا مریضانو ته د سا غستو لپاره په هر اسپیټال کې اکسیجن کارول کیږي. بل پلو د اکسیجن جوړونکو کمپنیو جاری شوی یو بیان کې ویلي کدوی په دې هواد کې صنعتونو ته اکسیجن ورکول و نه درول نو اسپیټالونو ته به نور مسله هم جوړ شي ځکه چې دوی په عامو ورځو کې د یوې میاشتې لپاره اکسیجن ذخیره کوي. خو صورت حل بدل دی او په عام ورځو بنیادونو دوی د پاکستان سرکاري او شخصي اسپیټالونو ته اکسیجن ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د سواد د سید محکمې چارواکي وايي په دغه سیمه کې تر 1300 زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. د دې په خبره په سواد کې د واکسین لګول لپاره 11 مرکزونه جوړ کړل شوی دي. چارواکي وايي په موجوده وخت کې تر 500 کالو زیات عمر لرونکو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکوي. تر دې مخکې وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو غږ کړی وو چې د واکسین لګول لپاره خپل نمونه ثبت کړي. نیاز احمد خان نور معلومات لري.
د سواد په یو لس کرونا ویکسین لګولو سنټر کې د سید شریف په دودیا حال سنټر هم شامل دی چې پکې د سیادت کارمندان د 500 کالو نه په پورته مشرانو ته د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټکي لګوي.
محمد منیر خان زګه دیو بیا تعالی نادر سرټیفیکیټ درکې زګه 15602
سنټر کې ناس د سیادت محکمې یو چارواکي ناصر علي چې ماسک یې اچولې د مشرانو شناختی کارت ګوري او ورته د ټیکې لګولو کاغذي کاروي پوره کوي. وایي چې د هرې سیمې تن چې ورسره شناختی کارت وي او د حکومت په ضابطو پوره وي دوی ورته ټیکې لګوي.
نن د دې چې تاسو مخ سعودي جدي کې د مختلف راځمږي چاته زیات با بوزوري او د تاسو غتل د دیولې د مانې د مان کوډو تندوډا اکبر باندې کاجو دګره پښورا کسان چې څوک دلته په سرویس دي یا دلته پاتې کی کورونی هغه ستری مستقل کانجو ټاون شپ کې یا بدل کې نو هغه ته موږ مين کار نه ویو نو موږ چاته موږ دا ټول د نادر سره چونګي ډایرک لینک دی نو هر چاته دا سہولت اسی دی.
د ودودیا هل سنټر انچارج ډاکټر الیاس وای چې حکومت په ورمه مرحله کې د صحت محکمې چارواکو ته ویکسین وکړل. اوس عامو ا خلکو ته ویډیا ویکسین لګوي چې د حکومتي ادارې نادر سره ريجستریشن د اس ام اس په ذریعہ کړی وي.
ترش سیوا شو 50+ خلک هم راځي او خپل ريجستریشن وکړي. او بیا غو ته باقاعده سنټر او ویکسینیشن ډیټ چې دغه پین کوډ سره هغه ورکړی شي او ورځ ویکسین کوي. بعض خلک یریږي لږ ذہنی طور ته تیار نه وي، یار سه سایډ افیکټس یا سمسلې داسې ونه کینو لږ یریږي، خو داسې سمسلې نشته. زمونږ ډېر شي خلکو ویکسین وکړو چاته پکې سمسله نه راغلي. نو د ګورنمنټ هم دا پالیسي ده چې خلک میکسیمم جرې زیات تر خلک ویکسینیټ شي چې پورا فائدہ حاصل شي. په دې کې مختلف ویکسین دي، بعضې کمپنیانې داسې زم سره راغلي لکه کنساینو کمپنی، په هغه کې سنگل ډوزو نو هغه کې بیا دویم ډوز ته ضرورت نه و. او نورې کمپنیانې دي ساینو فارم او سر نورې هم دي چې راغلي ډبل ډوزي، نو یو ډوز وشي بیا د دویم ډوز لپاره چې دی میسج راشي نو په هغه ډیټ باندې سړی هغه دویم ډوز وکړي.
ویکسین سنټر ته ورغلی یو شپې تکلن ګل رحمان چې د مرغزار ګل بانډۍ اوسیدونکی دی، وایي چې یو ځل راغلی او ټیکۍ ولګوله.
دا حکومت یو دا پروګرام راایستلی وي چې لکه د ویکسین ولګوئ چې تاسو محفوظ شئ. نو په هغه طریقه کار باندې ما په دویم تاریخ باندې یو انجکشن لګولی د کرونا، او نن زما دویم استن ټایم پوره شو 24 تاریخ، ما نن دویم استن ولګوله. خو ما هیڅ تکلیف محسوس نه کړو او انشاءالله وجود زما خبره پر دیو سر تکلیف پکې نه ملو شي. په دغه طریقې دا ټول خلک راځي او دا استنې لګي.
د سوات سیادت محکمې چارواکي وایي چې په هله حکومت د 500 کالونو په پورته ټول خلکو ته د کرونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره ټیکې لګول شروع کړي. هغه لپاره په سوات کې یو لس سنټرې جوړ کړی شوی. دوی وایي چې د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټیکې لګول څه قسمه پیس نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي.
د بلوچستان حکومت ویلي دي د سرینا هوټل د چاودنې پلټنې روان دي، او د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي، خو تر اوسه پورې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د چاودنې غندنه شوې او د حزب اختلاف له لورې پیښه د حکومت ناکامي ګڼل شوې ده، خو حکومت دا خبره رد کړې ده. صوبای حکومت وایي په پیښه کې د ځانمرګ بریدګر ډی این اے ټیسټ به کوي. ایوب ترین معلومات لري.
د اپریل په 14مه نیټه د کوټ د پولیس لورو په ایجنسی یو بیان کې ویل شوی دی چې د 14 د پلټین لپاره 4 ټیمانو کار پیل کړی دی. د دې تر څنګ د ځانمرګي کس د بدن نمونه د ډي ان اي ټیسټ لپاره ولې باټري ته لیږدول دي. په بیان کې زیات شوی دی چې د رپورت د راتلو سره به وځ ښکارا شي، ځکه چې د سی سی ټي وی فوټیج څخه هیڅ نه ښکارا کیږي. د اپریل په 18مه نیټه د کوټ د سرینا هوټل په پارکینګ کې په 14 کې 15 کسان وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی. په وژل شوو کې یو ایمل کاسی او داغه دوست شازیب کاسی هم شامل وو. په دې اړه 13 ورځ د ایمل کاسی یو دوست ارباب عدنان کاسی راته وویل چې کله دا پېښه وسوه هغه ورځ ایمل خان و خپل دوستان ته په هوټل کې ډوډۍ کړې وه.
ایمل خان کاسی چې زما د کوچنیوالي ملګری و، له موږ سره لوبې کولې په کوچنیوالي کې. موږ یو ځای کرکټ هم کوو، فوټبال هم کوو، حتماً سبق هم یو ځای ویلې. کله به موږ یو ځای په چکر هم سره ملګري ول روان بولو. د ده د اجبې میز له مخه یو نوکری سوله هلی د کوټې په زری محکمه کې. په دې اکله دی 17 ګریډ حالت لګېدلی وي. دا دوستانو کله به ورته ویل چې باید ته زموږ ته ملمستیا راکړه. ایمل خان د ملګرو سره ملمستیا کړې وله په کوټې مقامي هوټل سرینا کې. دا هوټل کې د انډوالانو ملګرو سره ډوډۍ وخوړله، بس د هغه کافي چلې وله، او د کافي له بعد چې دی ما بعد چې رخصت کېدی پر دا حق له باندې چې موټر ته ورسېدي پر دا ساعت باندې به مې 14 وسله.
بلخوا ته د اپریل په 12مه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصر الله زیری د 14 په اړه یو تحریک التوا و اسمبلی ته وړاندې کړی، پر کوم باندې به چې د اپریل په شپږشتمه نیټه بحث کیږي. په دې ترڅ کې د اپریل په څلورشتمه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې نصرالله زیر وویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
په تحریک التوا کې ما دا ویلي وو چې د کوټې د اهم هوټل چې هغه پریډ زون کې دی په دې کې دارنګ لوی واقع کېدل دا یو ډیر لوی تاوان دی. خبره دا ده چې زموږ د ملک د ادارو چې کومه پالیسی ده خارجه پالیسی او داخله پالیسی داغه د وجد ملک دنده ترهګری شکار دی. په موږ د حکومتو سره غشتنه کوو چې هغه د خپلې پالیسیانی بدل کړي د ګډ او بیډ ترهګرانو پالیسی دی بدل کړي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی د حزب اختلاف ته تورت کړی دی. د شنبه په ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نو مړ وویل چې د تیرو کلو په مقابل کې اوس د صوبې امنیت ډیر ټینګ شوی دی.
امن امان موږ ډیر بهتر کړی. هم ولس پښتنه وکړه هم درته وایي چې په دا دونیم کال کې امن امان څومره بهتر شو. پرایویټ کم سرویز راغلی دی هغه دا ویلی دی چې د 2013 په مقابله کې 2019 کې 53% لائن آرډر صورتحال بهتر شو او د 2019 په مقابله کې په 2000 23% لائن آرډر صورتحال سم شوی. انتهایی افسوسناک واقع و په سرینا هوټل کې ډیر شاسته ځوانان پکې شهیدان شو. یو ټیرریسټ ارګنایزیشن دی هغه دا کلیم قبول کړه نو دوی خپل پلانینګ بکړی. نو بیا دا هوټل مینجمنٹ چونکه سرینا هوټل چې کوم هوټل مینجمنٹ جیسے سکیورٹی مینلی دوی ذمہ داری دی نو هغه انویسټیګیشن روان دی چې لوپولز پر کم ځای کې وو دوی د خوا ولې پراپر چیکینګ نه وسوي.
د نوموړي په وینا چې د 14 ورسته د صوبې په لوی لارو او سړکانو باندې د شکمنو کسانو څارنه زیاته شوې ده. بلور ته د پیښو ورسته حکومت د تراو د منځ پر مهال د امنیت ټینګول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټ کې د بلوچستان د پولیسو مشر یا د IG لوري و انتظامی چارواکو ته ویل شوی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د تراو د منځ پر مهال امنیتي انتظامات نور سخت کړي. د ویبشتری په جواب کې شاغل شوانی زیاته کړه چې د سیف سیټی یا خوندی شار پر پروژه باندې کار روان دی. کم چې په 2013 کې پیل شوی وو او حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه پروژه ژر تر ژره وسرته ورسی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2130، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ملیریا ختمول په برخه کې د پرمختګونو باوجود دا ناروغي لا هم چیلنج دی. سازمان دا خبر په داسې محل کړی چې هر کال د اپریل 15مه د ملیریا په اړه د آگاهی او د دې ناروغي د ختمولو ورځ په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د ملیریا کنټرول حکومتي داروي په هغه هیواد کې ملیونونه خلک د ملیریا له خطر سره مخامخ دي. د 2019 کال یو څېړنه وایي شاوخوا 80% پاکستانیان د ملیریا په ماشو او جراثیمو لرونکو ځایونو کې اوسي. د قبایلي ضلع خیبر روغتیایي اداره وایي په تیرو دریو کلونو کې په سیمه کې د ملیریا زرګونه پیښې ثبت شوې دي. ډاکټران وایي احتیاط پر وخت تشخیص او درملنه د ملیریا پیښې کمولی شي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
لا تیر درو کلون راهیسې په قبایلی سیمه خیبر کې د ملاریا لیشمنایسس او ډینګي ناروغي په خې زیات شوې دي. دا درې وړ ناروغي د خاص ډول ماشول چې چلو خبريږي. د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستيال ډاکټر ایوب خان پریده وایي د دې ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره 8 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي.
اکثر د دفتر کار یا د هسپتال کار په سبوی کې وي، لکه سبوی د وټونه ته 2 بجو پورې مونږ داسې زوینه هم پکې ځینې منتخب کړي دي چې په هغه کې مونږ په مازیګر کې خپل تنان کې نولي دي او هغه هغلته ډایګنوسس کوي او ټریټمنټ یې کوي.
د لیشمنایسس ماشه چې خلک وچی چې نو بیا پر پوستکی دانې راخیږي او دا ناروغي مرګونی نه ده. همدارس د ډینګي ناروغي په ځنو مواردو کې مرګونی ثبتې دي. شخو که پر وخت د ملاریا تشخیص او علاج و نشي نو ناروغ وژلای شي. د پنجاب د ګجرات حکومتي روغتون ډاکټر عمر نسیم مشال راډیو ویل چې کله د انافلیز په نوم یو ځانګړی ماشه سړی وچی چې او ویني ته پلازموډیم میکروب داخل کړي نو لڅو ورځو واخل تر 2 اونیو پورې په هغه اس کے د ملاریا علامات پیدا کیگی.
اس میں کچھ علامات ہوئی ہیں جو بخار او نه کانسی او نه
دی وای د دې ناروغي ځنی علامات لکه تبه او کله ناکله ټوخی د زکام نخو ته ورته دي خو مهمه نه خی تر شیبر تبه ورسته ساړه محسوسول دي د پلازموډیم فالسیپرم په نوم جراثیم چې کله د وینې سری خلې ماتوي نو وجود مدافعتي غبرګون خي د دې لوجه ناروغ رپیږي یا ریګ دي لدې پرته ځنې خلک په اسهال او پیچش هم اخته کیدی شي ډاکټر نسیم وايي دینه خو ته پکته ډاکټران د وینې معاینه کوي او چې پکې د ملاریا جراثیم وو ویني نو بیا دوا ورکول پیلوي دی وايي که پر وخت ملاریا تشخیص او درملنه ونشي نو دا ناروغي په څو ورځو کې انسان وژلې شي د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل 15مه د ملاریا په اړه د آگاهي او د دې ناروغي د ختمولو ورځ په توګه لمانځي د سازمان د اپریل پر 21مه په تازه رپورت کې ویلي چې د کووډ 19 جهانی وبا پر چیلنجونو سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ملاریا د ختمولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی WHO تر 2013 زیږیز کال پورې له نړۍ څخه د ملاریا د ختمولو هدف ټاکلی دی سازمان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جنوب ختیځ آسیا په شپږو هیوادونو برما کمبوډیا یا کمپوچیا چین ویتنام لاوس او تایلند کې د ملاریا پیښې 90% او له ناروغۍ څخه مړینې 99% کمی شوی دی خو د سازمان په خبره پاکستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې میلیونونه خلک د ملاریا له خطر سره مخامخ دي د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم په پاکستان کې 208 میلیونه خلک ووسی په اسلام آباد کې د ملاریا کنټرول ریاست په 2018 زیږیز کال کې ویلي ول چې په پاکستان کې هر کال د ملاریا شاوخوا 3.5 میلیونه پیښې ثبتېږي د بی ایم سی انفیکشس ډیزیزز نړیوال ژورنال د 2019 زیږیز کال له یوې څېړنې سره سم د پاکستان شاوخوا 60% نفوس د ملاریا په میکروب او ماشو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي لیکنه وایي د پنجاب د شمالي برخو په نسبت په جنوب کې د ملاریا زیاتې پیښې ثبتېږي خو د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي له بلوچستان واخله تر قبایلي ضلعو پورې په ټوله غریزه سیمه کې هم د ملاریا ناروغي زیاته ده دی وایي د ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل د صفایي د سم نظام نشتون دی
یو صرف هغه نه دی چې بس ریبز ووهي موږ ته جارو مې ته یې ریبز مې ته یې دغه نه سوا چې کم لکه یو سړی کور جوړ کی په 500 لکه جوړ کی خو په یو لک روپۍ ته د انعکاس سیستم نه جوړي نو موږ د خلک د انعکاس سیستم موږ ګندو په بس بهر دغه دروازو سره او دغه سره د صفایي د ټولو نه اول ضرورت دی دغه خلکو له غینه سوا چې بد نت استعمالوي دا ضرورت دی غینه سوا ماسپیل دي چې هغه استعمالوي چې کله څه ملي ماشومان په نت کې څه ملي بلکې غټم په کیسه نو دا شی نه ضروري او سره د صفایي د ماحول
ډاکټر پریدای وای عموما د ملاریا ناروغي موسم له اپریل تر دسمبر پورې وي د په خبره په تیر یو کال کې د روغتیا ادارې په خیبر کې 15 لکه په شخانی ویشل دي چې باید خلک هر شپه وکاروي د وای د حکومتي اقداماتو پر لارښوونو د خلکو د عمل لوجد ملاریا ناروغي پیخي کمی شوې دي
2018 کې 11088 بیا په 2019 کې زمونږ د هلو زلو د وژنې د منډو د وژنې د کار د وژنې د تعداد راغلو 7131 لا او په 2020 کې اوس راغلو 3152 لا
خو ډاکټر عمر نسیم وایي یوازې حکومتي اقدامات کافي نه دي بلکې خلک هم باید پوره احتیاط وکړي د وای خلک باید هیڅ ځای پاک او ناولي اوبر ډنډې دوه تپرې نګدي ځکه چې د ډنګي ماشه په کو بو کې ژوند کوي نو ځکه د کور د اوبو ذخیره کولو لوخي او ډیګي یا ټانکي باید سرپوخ ولري د زیاتوی لدې پرته متوازن خواړه خوړل اړین دي ځکه چې کده وجود طبي مدافعتي نظام پیاوړی وي نو بیا د کووډ 19 په ګډون له وایروسونو بکټیریا او پلازموډیمونو څخه د پیښیدونکو نورو ناروغیو پر وړاندې سم او غیزناک خبرګون خولې شي
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ محکمې د اپریل پر 14مه په یو خبره شبي سروي کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح لا هم ټیټه ده د سروي تر مخه په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نشټوالي غربت او د ښځو استادانو کمی ناامني ټولنیزې مسلې او د کرونا وایرس وبای حالات هم هغه مهم وجوهات دي چې تر مخه په دغه سیمو کې د جنکو تعلیمی شرایط ټیټه ده. دا چې د تعلیمی چارو پوهان د تسنګ ګوري او د خیبر پختونخوا حکومت د دې مسلې د هوارې لپاره څه ګامونه پورته کړي. فرخند اسد تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام او د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او د پرمختګ محکمې لخوا په ترسره شوی سروي کې د وو قبایلي زلو د شپک سلويخ زرو کورونو نه معلومات راټول کړل شوی دي چې تر مخه په قبایلي زلو کې 15% خزو یا جنکو تعلیم نه دی کړی او 10% سړی یا هلکان یې تعلیم یافته دي. په درادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد ابراهیم خان د اپریل پر سرلښتمه مشال ریډیو ته ویل په قبایلي زلو کې د جنکو سکولونه کم دي او دغلته د جنکو تعلیمي شرایط هم اټیټه ده. د یو این ڈی پی په مرسته شوی په دغه سروي کې د قبایلي ضلعو د 15% نه زیات خزو او سړونو معلومات راټول کړل شوی دي. زیاتره پکې د جینکو د ټیټې تعلیمي شرایط وجوهات د سکولونو کمی دغلته د خزو استادانو کمی نامنی ټولنیزې مسلې مالی مشکلات او کورونا وبا مهم وجوهات ښکار کړی دي. د مومندو د پنډیالې د جینکو د یو های سکول پرنسپل شاهین ناست اپریل په سرلښتمه مشال ریډیو ته وویل په مومندو کې د جینکو سکولونه شته خو د غربت له وجې اکثره جینکې سکولونه پرېږدي. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت شاوخوا اویش لکه ماشومان سکولونو ته نسی. بیا په صوبا کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان جنکی له سکولونو بهر دي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د نجونو د سکولونو پرېښودو شرح 3% ده. د فاټا پوهنتون د سوشیالوجي څانګې یو استاد ډاکټر احسان الله خان د اپریل په 23 مشال ریډیو ته په قبایلي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي شرح په اړه وایي. بلخوا له باجوړ نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او د اطلاعاتو او ولسی چارو د حکومتي کمیټې غړي اجمل خان د اپریل پر 23 مشال ریډیو ته ویل دا خبره سمه ده چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر کم کار شوی دی.
قبایل ډیر رښتو پاتې دي خو زه د مارچ سره دا وشول دی ال د ایجوکیشن د تعلیم په مات کې د صحت په مات کې او یا نورې چې کومې دا غوي دي ضرورت او سعودیات دي په مات کې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت ډیر کار کوي او د فیمیل تعلیم په مات کې چې زما په خپل هم په دغه باندې ډیر فوکس لري ځکه تعلیم یافته شي نو هغه خپل ټوله فیملی چې دی هغه تعلیم یافته کولی شي.
په کال 2013 کې په خوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې ځمکړی شو چې د نورو خبرو سره سره پکې د تعلیمي پرمختګ دغلته د رنگل شو سکولونو د بیا جوړولو او د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې هم شامل دي. خو کارپوهان وای حکومت دغه مسله له پامه غورځولې. بلخوا د صوبې د واکمن ګوند غړی اجمل خان وای حکومت یې کوشش کوي چې د سیمه تعلیمي پرمختګ ته زیات پام ورکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل خط
افغانان څو اړ به شک چا
ډیر سخت روان تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال لري تاسو یو غوګه کډرمو دونکو سبق شوه دی په پیښور کې د سحر لسنې بجې د خبرو لنډیز به باور. پتا سال کې چې په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې یو سل اتل لس نور کسان مړ شوي. په دغه حالت کې هسپتالونو د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي دي. اسلام آباد پیمس پوهنتون کې د کورونا وارد مشر ډاکټر فضل ربی پرون مشاله چې یوازې د اسلام آباد په هسپتال نه بلکې د هیواد په نور روغتونونو کې د کورونا د رنځورانو لپاره ځانګړي کټونه او اکسیجن کمی سره مخامخ دي. بلخوا د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیرو څلورو ساعتونو کې نور 15,000 شپږ سوه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي. د شمېرو تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر 1,090,000 زیات شوی، خو له دې ناروغۍ 6,080,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان حکومت وایي د کوټې سلینا هوټل د چاودنې پر اټن روان دي، خو تر اوسه پورې څوک نه دي لیدلي. د کوټې پولیسو پرون په یوان کې چې د چاودنې د پټون لپاره یې څلور ټیمونه کار کوي او د ځانمرګې بریدتک ډي این اے ټسټ یې له بارشای ته لیږلی دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او زمشو قبایلي لوبغړي وایي چې د ترقیاتي پروژو په اړه حکومتي ژمنې بې بنیاد دي. دا خبر د شمالي ګلستان استاد میر کلام وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان پر مشارې په ترخو صوبایي حکومت د اپوزیشن دا تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې چارواکو د اپریل په 26مه ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي، چې په خبرې د بریدونو لړۍ د امن په لور هلې ځلې ستونزمن کولی شي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګېدو پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. کډرونکو د خبرونو لړیز مو واردو لژمنې سره سم وزارت او نيز خبرونه د مشال تر روان دي بحث وړاندې کوو. په نيز بحث کې د پاکستان حکومت او تریکې لپاره ترمن د شپې تړون په بیلابیلو اړخونو بحث شوه دی او د دې جاجه حاصل شوه دی. دا بحث تاسو د چهارشنبه په ورځ نیک پنه غوړدلې او چین نه درته په تکراری باندې خبرو او د بحث کوربه عبد الحی کاکړ دی.
د مشال تر روان لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبد الله کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د څو ورځو تر مظاهرو او اخو ډبروسته د حکومت او طریقې لبایک ترمنس تړون وسو چې له مخې حکومت د طریقې لبایک ټول غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر 6مه نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د طریقې لبایک له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پر خپل ټوئیټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون لمخې حکومت د اپریل پر 6مه نیټه وار لمخه له هیواد د فرانس سفیر د استلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې ترڅنګ حکومت پر طریقې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سو کسانو د خوشکولو غوښتنې هم منلې دي. پروسه شکل د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې و چې د دې په خبرګون کې تریکې لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې و او غوښتنه کړې و چې له دې هیواد دی د فرانس سفیر وایستل شي. حکومت هغه وخت د تریک د غوښتنه ومنله، خو د څو میاشتو ترې دوه ضربې رحم د اجمنه پورا نکړای سو. کله چې حکومت د اجمنه پورا نکړای سو نو څو ورځې وړاندې د تریک لبایک مشر صاد رضوی د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټولو واد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچان ووجل سو او جوبل سول. د تریک لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړی او له دې سره د بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سم توګه تر لاته نکړای سو. پښتنه دا چې تریکې لبای په دومره غټ قوت سره پورته کېدل خپل په دې هواد کې په مذهبي انتها پسندوی اغیز سدې خپل په دې هواد کې راتلونکي کې د دغه سکوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې په فشار څومره وی او ورسره آیا پاکستان د اتوان لري
چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي. دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې به چړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخرالو اسلام او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو ته هرکلی وایم. ڈاکٹر صاحب تاسو خیر د دې ټول پسې منظر او دا هر څه ولیدلې خپل تاسو وکتل چې په پاکستان کې د طریقې لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکارا کړی او دغه کړی خداغي او بل اړخ دی مذهبي اړخ ته نه ځو سیاسي اړخ ته راځو چې د دې تاسو په خپل تجربه کې دا څومره حکومت له فشار سره دغه سیوډلې مخامخ کړی دی چې له حکومت څخه هر لار غدره دغه کړی دا یا غچ په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کین او تاسو په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغ کې ځینی نمګړتیا وي تاسو ښکارا شو
پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی. دویم بزر اعظم چې ٹی ایل پی چې تحریک لبیک پاکستان دا یو سیاسی پارٹی هم ده نو په هغه نظر ورته زه ګورم. اوس تاسو خبره تر اعظم چې حکومت پاکستان زه دا ګڼم چې دا خبره دا چې کومه قضیه ده او دا شفله ده د په حکمت سره د تنیدی کتلې کې په حکمت سره د دې په اړه کې څه پالیسی جوړ شوې وي نو کې دې شي چې معاملې نه دومره تاو تری خوالي ته تلې او نه معاملې چې دا هغه د حکومت په کنټرول بهر وته وي دا چې تاسو مخکې تاسو نه کوي زه به دې جواب درکم. مننه
ډاکټر صاحب تاسو خو کو ځکه ما په دې منځ کې په دې مداخله کوله چې بحث وکړي نو زه موضوع زو مطلب نه غوښتل خو بیا هم خوشو چې تاسو خپل نظر ورکړي. محمود جان بابر صاحب ډاکټر صاحب د دې ذکر وکړي چې هغه سي حکمت باندې پکارو چې دا څه وای خو نه وشو خو زه به دې بل ختم راځم. تاسو ویني په پاکستان کې خپل دغه سي تحریکونه چې چلی لکه ډاکټر صاحب چې وویل دغه سیاسی بڼم لري سیاسی شکلم لري یوازې خالص مذهبي مسله هم نه وي مختلف سیاسی پارٹی دي سره په اولس کې چې کم د زغم یا برداشت یا پاغه کې د ریلیجیسټی چې کم ده د مذهبیت یو داسې سیاسی تصور هغه ساس په خیال باندې اوسره سیوا کیږي اوسره کمیږي یا هغه بیا پاکلمندی یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي.
ورزی اول خو زه خپل ټول اوریدونکو ته تاسو دواړو ملګرو ته السلام علیکم. خبره دا ده چې تر څو پورې د دې کم حکمت سره حکومت دې سره د کړز په هغه باندې لګ خبره وکم ډېری مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره موږ خو چې کله موږ هغه ته رښتیا وایو خپل حل ورته وایو نو که هغه عزت دار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیرې کوم چې زموږ عزت څه خرابېږي. زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي خو غلطي خو ته شوې وه او دویم هم چې دا اوسې کوم کار کړی دی دا پرون چې کوم عمل کړی دی نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي اول خو په کار دی چې هغې کېني هغې سره سمه خبره وکړي بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه هغه په اعتماد کې اغستی وي په دې کې د ډیرو جماعتونو د خلکو په طریقې لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پر خلکو باندې دې جماعتونو خپل اثر استعمال کړی وي او دا کم خلک چې سړک ته راوتي او دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله د کمی قیادت یوځای شوی په یوځای ولاړ وي نو زما په خیال باندې د طریقې لبیک د ریاکشن او د رد عمل به هم دومره زیات نه وو او حکومت چې څنګه په دې د حکومت کې دراتلو نه پس چې څنګه د عمران خان سره جماعت ارشا ته سپک کتلې دي هغه کمی قیادت ته سپک کتلې دي هغه ته همیشه غلبې دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک او هغه ته هم د غلو په نظر کتلې دي خپل ځان سره پوي ګڼلې دي دا د هغه نتیجه ده چې څنګه اوس مونږ دې وخت کې تیری ګلګیایو دې نه مخکې زه به تاسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکړم چې کله په پېښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نو نواز شریف راغو کېناستو او ټول خلک په یو ځای باندې کېنول یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټولو کې غټ خطرناک مخالف عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو کمی ټول قیادت ځان سره کېنولو د فوج مشر ځان سره کېنولو او مسله ورته مخله کې خو چې دومره لویه کشاله مخله راغلی ده راشي چې اوس دا څنګه حل کو نو هغه یو کور په تور باندې هغه د حل کولو کوشش وکړو د دې نه مخکې چې په امریکای په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو زرداری چې د پاکستان صدر او هغه څنګه کمی قیادت راوړ
راوستو او پارلیمنت په یو ځای کېنولو نو غټه نه غټه مسله چې کومه هغه الته راغونډه کا او الته ختمه کا. خو دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارس روان دي بل دویم خبره ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوي دي دا هغه چاکو او دا هغه چاړه وا چې دا چا چې جوړه کړې وه نن امغم پې خوږېږي ځکه چې د دې دواړو رخونو باندې خلک خوږېږي. د دې چاړه یو مخ نه دی چې دا به صرف دشمن وخي. دا چې چا جوړه کړې وه اوس د هغې خپله هم د کنټرول نه وځي ځکه چې د هغې ته دومره ویلي دي چې ته ډېر ښه مې ته ډېر تکړه مې او ستا د وجه خو اسلام ته ډېره غټه فایده ده. نو هغه چې کله ستا په هغه وخت کې په کار راتو چې کله تا د سیاسي دشمن خلاف استعمالولو نو نن هغه ستا هم مخامخ هم هغه رنګې ولاړ دی او دا سلسله زما په خیال چې بندې شوي نو د کار نه ختمېږي.
صحیح مننه مامو جان بابر صاحب تاسو د دې بل اړختمو قتل. خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډېر زیات ملکونه دي او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي. خو مو براسو پریکټیکل خبرې ته عمل خبرې ته خپل عمران خان هم په خپل وینا کې قسم هغه باندې ډېر تنقید وسو خو یو خبر هغه واضح که هغه دا ویلي چې له فرانس سره تعلقات چې دي هغه د پاکستان په ګټه نه دي او یا د فرانس سفیر ایستل یا که دا سفیر ووځي نو د دې به په یورپ کې څکه میشت پاکستانیان دي هغو ته به مشکل وي خپله به تجارت ته مشکل وي او پریکټیکلي عملا خبر هم داسې ده. ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به حیثیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه که دی مني او د فرانس سفیر باسي نو د دې به اثرات وي؟ اول خو دا توان لري او که نه؟
یو خدا دی چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دی نو زه فکر نه کوم چې پاکستان سو ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې. خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوې وه او هغه معاهده کې دا خبره خو سپیده لیک شوې وه چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه د ویستلو لپاره حکومت سکوټي ګامونه اخلي. زما په خیال باندې دغه حکومت په دې باندې صحیح کار ونه کړی شو. زه وایم که چېرې د سفیر ته مستقل تور نشي لیږلی نو د یو وخت لپاره خو یې لیږلی شي که نه د هغې نه کیدی شي که د یو وخت لپاره لیږل شوی وي او د سفارت چې کومه درجه ده دا را لاندې شوی وي. داسې کېږي بعضې ملکونه
همدغه له تاسو زازه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو په دې تجربه لري یعنی داسې ممکنه ده چې سفارت یا سفیر له یو ملک څخه وایستل سي د هغه داسې امکان وي یعنی وي به خامخا وي خو د دې به بیا امپیکټ یا اثر څه؟
بالکل صحیح وایي تاسو. ستاسو سفارت ډېر مهم دی. دوه امکانات یو خدا دې چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټ ډیکلیشن چې لکه ته بس ته موږ خوښ نه یو ته موږ شاله دی دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره. خو پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړی وي او سفیر ته ویلی وي چې ته زه خپل ملک ته ستا چې دویم نمبر کوم کس ته هغه بدل ته خپل فریضه او خپل وظیفه ترسره کوي. دا ممکن وه خو حکومت دا مو نه کړی شو. د دې چې رکړی وي نو کیدی شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتې قانع شوی وي.
ها اوس ډاکټر صاحب تاسو ته به هم راځم. تاسو ما خیال شاړخته اشاره وکړه مامو جان بابر صاحب خپله په پاکستان کې دغه سیتی او تحریک چلی لکه ما مخکې هم پوښتنه کړې وه او هغه په ډېره لو پیمانه چلی او شا ملک بند شو بیا په کې پابندي ور باندې ولګول حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لبیک سیاست غیر قانوني دی دا اوس هم تر بحث لاندې ده چې دا حکومت په مایده کې لیکلي دي چې د دوی ځبه دا پابندي پورته کوي. خو بیا دا خبرونه هم راځي چې حکومت وایي چې دا به عدالت له لارې دا کار کېږي. خیر هغه به بل یو بحث وي. خو دلته سوال دا دی چې خپله په پاکستان کې دغه سي مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغه سي موضوعاتو پر راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نزغم یا نه برداشت په طرف وړلای سي؟
ګورې تاسو که د ټول چې د څومره تحریک وچلېدو که نه په دې کې که د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم که نه د دې واضحه نشانه حکومت په او خو د دې ټولو کې لوی متاثره فریق چې کوم هغه عام اولس و. عام اولس تاسو کتلی چې خلکو چغې ووهلې چې بس دی که نه د تاسو کوي لګي تاسو هر طرف نه مو ته لارې هم بندې کړي دي تکلیف کیو او بل ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي. اوس دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي. د ډاکټر صاحب چې څنګه خبر وکړه چې دلته د سفیر د دې نه واپس لېږلې کېدی شو نور هم هر څه کېدی شو. خو یوه خبره به مونږ دا هم یاد ساتو
چې زما په خپله اولس نه هټ کې زه یو خبره کول غواړم دلته. هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري، په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري، په یورپي یونین کې هم د هغې خپل یو حیثیت دی، په ناټو کې د هغې خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات په زرګونو خلک هلته موجود دي. او که دا خبره تحریک لبیک پاکستان په دې باندې پوهېدو چې دا ډېره زیاته ضروري ده چې د فرانس نو دا زما په خیال په پاکستان کې دا نور چې کوم د غټ مذهبي جماعتونه چې کوم دي او چې کوم خلک د تحریک لبیک نه علاوه په سوونو تنظیمونه دلته په پاکستان کې موجود دي، زما په خیال دا ختمول پکار دي، ځکه چې هغوی ولې د دې خبرې ته پام نشته. او د هغوی خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو والا خبره کوم که د سفیر باندې هم یوازې زموږ مسله نه حل کېږي، ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغلته فرانس چې کوم دی هغه په خپله تاسو له پته ده چې هغه په هیڅ صورت باندې به په دنیا په نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بې عزتي به دا برداشت به نه کړي چې تاسو دې ماته سفیر وایستو. هغه به وویل چې تاسو به که تا اوباسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیارېږي او په دې باندې د پاکستان خلک پوهېږي. او ځکه تاسو وګورئ نو عام خلک تیاری کې لبیک پاکستان ډېر زیات نور اوتی تیری کې لبیک پاکستان د دې احتجاج به دومره غټ اثر هم نه وي شوی که د دې مقابله یو ناپوه حکومت سره نه وي، یو ناپوه حکومت سره، یو د انا پرست حکومت سره، یو هغه خلکو سره چې هغې د پاکستان نورې معاملې په ښه طریقې سره ډیل نه کړي.
خو دې کې محمود جان بابر صاحب زه سوال پدې کوم، ستاسو حکومت ګڼئ چې یار هغه حکومت په ناپوهی کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري؟ ډاکټر صاحب هم دا وایي. زب هم دغه سوال بیا تاسو څخه کوم، بیا به ډاکټر صاحب ته زما چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم دغه له قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي، هغه دومره حساس وي که هغه څوک پر تاسو باندې راوهم چوي نو ډیره مشکل وي چې په هغه کې ځان ایستل ګران وي. نو تاسو نه ګڼئ چې په پاکستان کې دا موضوع په ولسی سطح دومره پراخه شوې ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهینې رسالت یا مذهب غراسي نو بیا له ټولو څخه لار خطا وي، هغه لار که هغه په نواز شریف هم راغلی ولای او که هغه په آصف زرداری راسي په راتلونکي حکومت کې، نو حکومت د پاره لارې ډېره تنګه ده. تاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوري جی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډېر غټ فرق وو. دا خلک چې کله میا نواز شریف په سراوتی و کنه او دا په فیض آباد کې ناست وو نو دا بیا چا کور ته هم واپس لیږلی وو. تاسو ته هم پته ده، مونږ ته هم پته ده. او هغه چا چې دا کور ته واپس لیږلی وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګری دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې داسې کوم تنظیمونه وي، د دې ډېرې نږدې اړیکې وي هغه کس هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف سراوت تحریک پر کور ته واپس لیږلی او خپل مقصدونه ترلاسه کولو نه پس. نو اوس هم هغې دا کار کولی شو، اوس هم که چېرې د حکمت نه کار اخیستی شوی وي، ځکه مونږ خلک دلته دا ګڼو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم څه داسې پلیئر شته، څه داسې خلک شته چې هغې دا حالات جوړوي، څوک به حکومت پرشرایز کوي، څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې که دوی دا کول غوښتل نو داسې ډېر زیات مشکل کار نه. په ماضي کې مونږ داسې ډېر تحریکونه کتلي دي چې راوتي دي. تاسو عمران خان صاحب سره کتلي او کنه؟ طاهر القادر صاحب راوتي وو.
طاهر
القادر صاحب چا د پاکستان نه مانی کوچې بس نور پاکستان ته بس نور مره درس کار زموږ شو. ولې طاهر القادر صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته نه راځي؟ دا ټولې خبرې اوس دلته خلک په دې خبره باندې پوهېږي، ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف هغه جماعت خلق کاری، عام اولس تاسو ته په هغې کې نه ښکاري. او هغه جماعت هم چې خپل خلک کله راوباسي نو هغه خپل خلک په هغې له پته چې دا به مونږ څنګه هینډل کوو. نو دا زما په خیال باندې د دې عام اولس سره څه دومره ډېره زیاته خبره نشته. که د دې اولس سره وی نو اوسه پورې به د دې کې لبیک پاکستان سره معاهده باندې به دا مسله یوازې نه حل شوي.
مننه ډېره محمود جان بابر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډېره عامه خبره وه چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کمی دي، لارې چې کمی دي، هغه بیخي یعنی که چېرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هیڅ لار هم نشته ورسره. او بیا تاسو چې کومه لار یادوي که نه هماغه محدود لار به وي. فرض کو په دواړو صورتو کې که پاکستان حکومت لل تحریک لبیک سره په کړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس له ملکه باسي، نو لکه څنګه چې محمود جان بابر صاحب وویل چې فرانس دی هغه یو ډېر لوی قوت دی د نړۍ، بیا یورپین یونین دی، نو او دا وخت د پاکستان اف ټی اف سره مسله ده او هغه په فرانس کې دا غونډه کیږي، نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي، په اقتصادي یا په نړیوال امیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا؟
نو مشکل خبر ہوا او خو چونکہ پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو نوزنامه لاسلیک کړي و نو بیا هغه اخلاقی طور د دې پابند چې سن سره ګامونه پورته کړي وي چې هغه اوی پورته نکړي شو او په نتیجه کې د لوی تاوتریخوالي مخې ته راغی او اړې غړي خبره دا ده چې دا خبره په خپل ځای یو حقیقت کې کوم چې بابر سیبوي چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پینزو نه نیټو ویټو پاور یو ممبر هم دی خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک نه وویستلی شي ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه مونږ ویسته دي چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې د هغوی په ملک کې لوبې کېږي نو هغې ته یو ریاستي دغه ورکوي هغې ته یو سپورټ ورکوي دا په دې وجه مونږ ویسته دي نو څنګه سره د یو سفیر د ویستلو دپاره ریاست چې دنیا ته هم څه خبرې
یعنو که ډاکټر صاحب دغه دلیل تاسو وایسته یا د پاکستان حکومت هر دلیل بیا برابروي خو هغه خپل په یو چوکاټ کې وی لکه څنګه تاسو وایسته چې دغه به یو لاجیک یو دلیل یو دغه به وي خو د دې چې کم بیا ورسته کم عمل دی نو هغه پاکستان ته بیا
سره می اتفاق ته تاسو سره هغه سره می اتفاق ته پاکستان ته اقتصادي کچ باندې هم ډیر کمزور دی او د پاکستان چې پتیرو ټول سیزو کې په دنیا کې کم ایمیج دی هغه هغه تم ډېر لوی نقصان رسېدلې دي نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله آسان کار نه دی خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره نوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقب او په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼلې شو چې په دې معاهده لاسلیک کېدو سره به ور چې دا به مرشي او بیا هغې دا شاید دا نتیجه به نه ورسېدلي چې دا اور یو ځل بیا هم لګېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. مامو جان بابر صاحب یو بل سوال له دې سره راځي که د تحریک لبیک سره ایون په معاهده کې یعنی په معاهده کې هم دا لیکل کېږي چې د دې ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصولو کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبیک او په داسې حال کې بیا یوه ډله ده چې د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري چې دا غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ورسره مذاکرات هم وکړو نو که دا تحریک لبیک یوه ډله ده نو په پاکستان کې خو داسې بیا بلا مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت که دا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې ولې کلامل ووم نه کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي کاغه بیا د پیپلس پارټي په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې کاغه د ای این پی په شکل کې کاغه د جمعیت علما اسلام په شکل کې نمونه یا خی پښتون تحفظ مټ لیو مشکل نه مشکل کې لیو ملک سره بدغه سبا وای د هند سفیر وباسي بیا بروډونو ته راوځو د افغانستان سفیر وباسي د امریکې سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نسی چې یو ډله یو ریاست ډیکټیټ کولای سي او په هغه باندې هم هغه کول غواړي چې څه دوی غواړي.
همدغه خبره ما استاد ته اله کول والا وا چې یوازې د دې په وستو سره استاد مسله نه حل کیږي بیا به تاسو په ځان یو لار جوړوي لار به ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي هغه تنظیم به راپاسي او په پاکستان کې تاسو ته خپه ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي لګیا دي یو فرقې طرف ته دی او بل د بلې فرقې طرف ته دی او یو ته وایي چې دا زمونږ د پلانکې زمونږ د پاکستان مخالف دی د مسلمانانو مخالف دی هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنگونه نه کوي هغوی چې کوم پراکسی وار دي هغه هم په پاکستان کې کوي او هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دی وخت کې موجود دی که نه دا هم د دغه قسمونو جنګونو هغه د سبابه یو ملک سبابه یو طرف والا راپاسي چې د ایران کې چونکې دا پلانکې کار داسې شوی دی نو فوري طور باندې ایران سفیر وباسي او تاسو به چونکې دلته د فرانس سفیر ویستی وي نو تاسو باندې به لار جوړه شوې وي دې نه پس په بل ګروپ راپاسي ابو چې نه سعودي عرب چې کوم دی دا پلانکې کار داسې کړی دی اسرائیل سره خبرو اترو له ناستې او دوی خو اسرائیل سره اړیکې جوړې لګیا دی سفارتي لهذا د سعودي عرب سفیر وباسي بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کیږي ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان دپاره خلک ساتلي دي په پاکستان کې هر څوک شته
پاکستانیان لا ډیر زیات نشته. د پاکستانیان چې کم دي هغه کم دي. د نورو ملکونو د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو او د هغې نظریاتو سره ځان تړي. خو د دې پاکستان د پاره له خلکو ډیر زیات کار نه دی کړی. که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یریږي قدم مخکې نوړي. زه پخپله په دې معامله باندې د حکومت دا خبره منم چې حکومت دا ټیک کار کړی دی هغه سفیر نو باسي. ځکه چې دا زمونږ مسله چې کوم ده زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده. دې وخت کې دا جذباتي او سیاسي مسله ده. که دا مذهبي مسله و تر اوسه پورې به چا رامنځته کړی وي چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ده. تر اوسه پورې په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمای اچا هم نه ده کړی. او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دې نه سیاسي فائده اخلي لګیا دي. هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري که جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلامي دی. که هغې دواړو د دې نه کومه فائده اخیستو کوشش کړی هغې سیاسي فائده اخیستو کوشش کړی. دا چې کوم جذبات را پارېدلي دي په دې کې د ځان دپاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړی دی. یعنې هغوی ته په کار وو چې هغوی په دې حکله باندې تر اوسه پورې څه پمفلټ رایستی وې څه پوسټرې رایستی وې څه پروګرامې کړی وې څه په انټرنیټ باندې څه پیغام اچولی وې. دې وخت کې ټیک څوک دي هم په دې پاکستان کې دهشتګردي هم کې ده نو غټ جماعتونه په آرام غلي ناست وو هغوی به د دهشتګردۍ تعریف ته هم میدان ته نه راوته. څه کوششونه پکې شوي وو هغه مونږ کتلي وو. خبره دا ده چې خلک غیر جانبداره پاتې کېږي او چې کله خپل مقصد ترلاسه کېږي هغه ټایم لږ رامنځته شي.
مننه مامو جان بابر صاحب. مننه ډاکټر صاحب. دا مسله خیر اوس بیا راغله که څنګه مامو جان بابر صاحب چې لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وایستل شي. تاسو استاد هم یې په دې حالاتو مجور نظر هم وي اسی به د اوږدمهاله یعنی لانګ ټرم دپاره څنګه کېدلای سي چې دغسې مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای سي. داسې څنګه ستراتیجي ریاست جوړولای سي یا هغه حکومت چې پر ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای سي چې که بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کېږي مستقل حل د دارنګ مسلو به څه وي په اوږده موده کې.
کاکر صاحب تاسو په یو مخ کې یو پاکستان د سیاست په حق له یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند دی هغه خپلې ذمهوارې ترسره کوي او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دي هغې ذمهوارې پوره کوي. پکار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې دی هغه په خطر کې وي. پکار دا چې په دې باندې نیشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
راي د پاره
او اتفاقي راي
ملي روغه جوړه داسې کېدای شو چې پکار دا چې حکومت د ټول سیاسي ګوندونو یو میټینګ راوخته او پاره کې په خاص توګه هغه مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی هغه ته اپروچ کړي او هغه سره تماس نیولې وي او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللی وي. نو د حکومت مسله دا چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنګ دی او بل خو ورپسې یو بل ډلم راوچته شو او هغه هم هغه سره په جنګ شو. نو یو کس په یو وخت کې په ډیرو محاذونو باندې جنګ نشي کولی. نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه هم دغه دی چې ټول محاذونو باندې هغه لګیا دی جنګ کوي. د معیشت چې کوم حالت دی هغه ډېر خراب دی. اقتصاد هم کمزور دی. پاکستان ته نور هم خطرې را په مخه دي او سیاسي لحاظ سره حکومت نشي کولی چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره وکړي. نو دغه وجه ده چې خبره د هغه د لاسه او د خاګونو ووتله. په آینده کې په کار ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رای سره راوباسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو هم په دې خبره به بحث پای ته ورسوو ځکه چې وخت کم دی. نو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو مننه. مامو جان بابر صاحب تاسو را سره واست. ستاسو ډیره مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. تاسو دواړو ته شرواز غواړم. ډیره
مننه.
خوشاله اوسې اوریدونکو. تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدي او هغه په دې باندې چې پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د مظاهرو او خوډای بروسته د حکومت او تریکې له بایک ترمنځ تړون سوی چې له مخې به حکومت د تریکې له بایک ټولې غوښتنې مني چې په هغه کې یوه دا هم د چې د پاکستان حکومت سره منلې چې د هیواد به د فرانس د سفیر د استولو او پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل شوی دی. او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل شو او دا ځکه دا مطالبه تحریک لبای کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپول دفاع کړې و بیا په دې مظاهره سوي. سوال دا و چې دومره د تحریک لبایک په قوت او طاقت سره پاکستان لکم چیلنج سره مخامخ کړی دی او خپل حکومت دا څنګه تر له تیر کا په باز کې را سره د پېښور پونتون د سیمیز څېړونو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو او خبريال پو د سیاسي چارو پو او خبريال محمود جان بابرو. بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه مو شه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.